څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د بشپړ اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان باید ثابته کړي چې د تاوتریخوالي کمول د سولې لپاره مرسته کولای شي. په نړیوالو مسایلو کې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه جزئیات درکوو. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له طالبانو غوښتي چې ثابت کړي دوی له امریکا سره د توافق ترلاسه کولو د مخه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح کموي. امریکایي چارواکي او طالبان لا هم هغه توافق ته نه دي رسیدلي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته لار هواریږي. مایک پومپیو نن د فبروري 3 په ازبکستان کې خبري غونډې ته وویل:
You know, we got close once before to having an agreement, a piece of paper that we
نو وی موږ یو څلمخ کې هم توافق ته نږدې سوي وو. یو سند چې موږ دواړو جوړ کړی وو، خو طالبان ونه توانېدل د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل اراده یا وړتیا او یا دواړه ثابت کړي. نو هغه څه چې اوس موږ له طالبانو غواړو، داسې شواهد چې وشي دوی د تاوتریخوالي او ګواښونو د کمولو اراده یا وړتیا لري. د مایک پومپیو د څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغه کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه دی سوی، خو نوموړي پرته لدی چې کوم وخت ورته کې هیله وشو چې له وسلوالو طالبانو سره به یو توافق ته ورسیږي. بل لورته، د افغانستان حکومت د سولې خبرو لپاره وړاندې اوربند مهم ګڼي او وایي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا هم د سولې لپاره د بشپړ اوربند پر پلی کېدو ټینګار کوي. استرالیا په افغانستان کې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې خپل ونډه کموي او خپل شاوخوا سل سرتیري له دې هېواد باسي. د استرالیا د دفاع مجلې نن لیکلي وروسته لاغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی، دغه استرالیا ځواکونه بیرته خپل هېواد ته ورغوښتل کیږي. مجله د استرالیا د دفاع وزیر لیندا رینولدز له قوله لیکي چې دغه ځواکونه د افغانستان د یو مدرن امنیتي او دفاعي ځواک په پرمختیا کې رول درلود. میرمن رینولدز له خپلو سرتیرو په مننې ویلي چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په کارت کې به د استرالیا ونډه دوام ولري. اوس مهال 300 استرالیز وکونه د ناټو د غوښتنې ملاتړ په چوک غوښتنې ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په دنده بوختي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو دوه مهم کسان نیولې دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد زین نن سهار ازادي راډیو ته ویل:
یو تن مولا نور رحمان نومیږي چې د ترهګرو طالبانو د شل کسیزې ډلې مشرې په غاړه درلود. بل د دې ډلې د یو ګروپ مرستیال دی.
د شغل احمدزی په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې او هم د پولیسو لاسته ورغلي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په پکتیا کې او بخښي په پکتیکا کې د یک شنبه په شپه د یادو ولایت په وازه خو ولسوالۍ کې ملي او سیمه ایزو پولیسو عملیات کړي چې په ترڅ کې څلور ټنه خام چرس وځول او 14 کیلو پخې چرس نیولې. د پکتیکا د پولیسو ویان چې محمد آریان ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې درې ټنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د پامیر 212 کلو اردو وی په کندوز ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دي. دغه کلو اردو په یو خبر پانه کې چې نن خبره سوی راغلی، د یادو عملیاتو په ترڅ کې د یک شمې پرز د کندوز شهر د باغ شرکت په نوم سیمه کې څلور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي او 12 سلقي ماینونه کشف او شند شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سموږه غلا آزادۍ راډیو اوري. ترکیه وایي په یو انتقامي اقدام سره د سوریه د حکومت لسګونه سرتیري وژل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د فبروري 3مه دا خبره وکړه. دا اقدام وروسته لاغه سوی چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د ترکیه شپږ سرتیري د دوی پر مرکزونو د ډزو په نتیجه کې وژل شول. ولسمشر اردوغان اوکراین ته تر سفر دمخه نن د استانبول په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل اوس مهال هلته عملیات دوام لري. د لومړنیو موندنو له مخې شاوخوا دیرش تر پنځه دیرشو پورې سوریه سرتیري له منځه تللي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله بیا وایي چې د سوریه دیارلس سرتیري وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر دغه راز پر روسیې چې د سوریې د حکومت عمده ملاتړې ده غږ وکړ چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په انتقامي عملیاتو کې ورښکیل نه سي. اردوغان زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د ترکیې او روسیې پوځي استازي له یو بل سره اړیکې لري. او چینایي چارواکي وایي د هغه ضربستري روغتون چارې بشپړې سوي دي چې د کورونا وایروس تخته کسانو د درملنې لپاره په پام کې نیول شوی و. دا په تاسو کې چې په دې وایروس له کبله د مړو شمیر 322 تنو ته رسیدلی دی. دغه ځانګړی ضربستري روغتون د هوبې ولایت په ووهان ښار کې د لس ورځو په جریان کې جوړ شو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله یو بل روغتون هم چې د 1500 بسترونه به ولري د جوړېدو په حال کې دی. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان د سولې لپاره باید په عمل کې ثابت کړي چې د تشدد کمول غواړي، خو په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی د اوربند پر اړتیا ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې افغان حکومت هم کړې ده
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنې غوښتنه چې هغه دغه جګړې د پای مسله ده همیشه مطرح کړی او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړی.
د تاوتریخوالی کمول که اوربند د دې مسلې پر سر د ښکېلو اړخونو ترمنځ د توپیرونو په اړه مو یوه مرکه کړې ده.
زما تحلیل دا دی چې امریکا په خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان تفصیصات اوربندو کې خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي چې دا امکان نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د دوی پر سیمو مرمۍ اوروي، خو نړیواله ټولنه او حکومت یې په اړه چوپ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په اروزګان ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو خلک ولې له خپلو کورونه بې ځایه دي. په نړیوالو مسایلو کې به منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات واورئ. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو څخه د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو د نیت او وړتیا غوښتنه کړې. مایک پومپیو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې که څه هم امریکا تر اوسه دې هدف ته نه ده رسېدلې، خو هیله لري چې دې نتیجې ته به بالاخره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د یوې جلا طرحې او نظر له مخې د بشپړ اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. امید ظهیرمل د موضوع جزئیات اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې راتلل د ټولو ښکېلو لوریو اصلي هیله ده، خو سولې ته د رسېدو لپاره لیدلوري متفاوت دي. د لیدلوریو همدې اختلاف بیا سولې ته د رسېدو لار لا پیچلې کړې ده. داسې مهال چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یو مهم بحث د تاوتریخوالي راکمول دي، خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د اسوشیټډ پریس له قوله مایک پومپیو د ازبکستان په تاشکند کې رسنیو ته ویلي دوی له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې د عیني پایلو نیت او وړتیا ښودلو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا کار به د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو تر پیل وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او د هغوی په خبرو کې به د دې بحث لپاره ځای پاتې نشي او دا موضوع به له طالبانو سره د دوی په خبرو کې پای ته ورسیږي. خو د پومپیو له قوله دوی تر اوسه دې موخې ته نه دي رسیدلي، مګر دې پایلې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا داسې سولې ته د رسیدو په لټه کې ده چې ټول اړخونه یې سم وي. مایک پومپیو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه داد څرګندونه کوي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا بیا د اوربند په اړه د افغانستان د حکومت ملاتړ نظر څرګند کړی. خغلی کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د تاوتریخوالي راکمولو سره سره هغوی یعنی افغانان ښایي مړ شي، چې دا خوښینونکي ده، خو واقعي اوربند سره کېدای شي ټول افغانان خوندي وي او هغوی به ژوندي پاتې شي. د اوربند ټینګېدو سره به ملکي تلفات هم نه وي. د ملي یووالي حکومت دننه هم د اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جلا جلا نظریات شته. ارګ پر اوربند ټینګار کوي، خو اجرایی ریاست وایي د سولې د مذاکراتو لپاره شرط کې خودل د منلو نه دي. د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل هر هغه ګام چې تاوتریخواله راکم او د مذاکراتو پایل ته زمينه برابر کړي دوی ترې هرکلی کوي.
هر هغه ګام چې د سولې خبرو وړاندې تاوتریخواله د پامور راکم کړي تر خو د افغانستان د خلکو زورونه راکم شي موږ یې مثبت ګام بولو. د سولې خبرو د پایل لپاره باید شرط کین خودل شي.
خو ارګوای یوازې اوربان کولای شي چې باور رامنسته او د خلکو ژوند پکې خوندي شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل اوربان د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت د خلکو یوازنې غوښتنه چې هغه د دغه جګړې د پای مسله ده هغه همیشه مطرح کړي او پر دغه موقف باندې همیشه ټینګار هم کړي تر څو دغه جنگ ختم شي او یو دوامدار او پایدار سوله افغانستان ته راشي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې لسم پړاو خبرو کې امریکا له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. خو د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي د سولې د تړون لپاره به سولې چاپیریال رامنځته کوي، مګر امریکا نورې غوښتنې راوړاندې کوي او د سولې د خبرو روان بهیر له خندونو سره مخامخ کړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي حکومت له مشرانو سربیره یو شمیر سیاسي ګوندونو او مشرانو سره هم کتلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفر رغنده بلل. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او همدرز د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځنګړي استازي د څرګندونو جزئیات اوریدل چې البته امریکایي لورې د تشدد د کمولو پر اړتیا ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې ثابت کړي چې دوی وقان سوله غواړي. د البته د تاوتریخوالي د کمولو لارې خو په عین حال کې د اروپای ټولنې د ځنګړي استازي بیا د افغان حکومت دریس تایید کړی چې افغان حکومت هم له دې مخکې په پرله پسې ډول دا ویلي و چې د سولې د خبرو له پیلېدو مخکې باید اوربند وشي. د پومپیو د څرګندونو په اړه نوریاس نوری د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پومپیو د څرګندونو پیغام څه دی.
زه فکر کوم دا پر دې باندې دلالت کوي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم کوشش کوي چې دغه جنگ باید د سولې د مذاکراتو په واسطه باندې ختم شي او دا د دې څرګندوي چې دې یعنی تعهد لري چې دا سوله باید مخته ولاړ شي. یو دا کېدلای شي کوم خبره دا ده چې مثلا د طالبانو غوښتنې یو ریډکشن اف وایلنس یا د خشونت کمول دا یو بل پیغام د فکر کوم افغان دولت هم لري. هغه دا دی چې باید پر دې باندې ډېر اصرار ورنشي چې طالبان اوربند لار کې چون چې زما تحلیل دا دی امریکا پر دې پیری چې کامل اوربند په اوس شرایطو کې نه امکان پذیر دی او نه هم طالبان یې کولای شي. زه فکر کوم په دغه ځای کې یو تضاد د دولت او د امریکا د غوښتنو په واسطه کله چې د طالبانو څخه مطرح کیږي
د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې ډېرې مخته تللې پورې وروستیو کې طالبانو حتی وویل چې مونږ دې ته تیارې نشو چې دغه موافقه باندې چې مونږ سلا کړې ده د دې مراسمو لپاره حتی تیارې نشو. اوس خبره ډېره وزن دیده له دې سره داسې څرګندونې وشو چې ګواکې د امریکا او طالبانو ترمنځ کومه موافقه کېږي باید د سولې خبرې هم ورسره پیل شي بین الافغاني. آیا خبر خو داسې نه وي.
ستاسو معلومات ته پاره زه باید دا وایم چې د امریکا او طالبان دغه تفاهمنامه چې باید امضا کیږي، دا چې کله امضا کیږي بیا دوی غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت ډیر کم شي، یعنی دا فاصله د امریکا د تفاهمنامې د امضا او د بین الافغاني باید ډیر کم وي. امریکا هم پر دې باندې اصرار کوي او طالبان هم دې سره مشکل نه لري. دا خبرې په دې کې دوه شان دي، یو دا چې افغان دولت پر دې باندې اصرار کوي چې طالبان باید 100% اوربندو کی، لکه څنګه چې د امریکایانو سره کاملا د جنگ دوی باید د افغانستان دولت سره هم داسې جنگ ودرول. دومه خبره په دې کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د هیئت ده چې تر اوسه هم پر دې باندې کار نه دی شوی. طالبان دا وایي چې زه مشکل نه لرم چې د امریکا سره پوره جنگ ودروم، مګر د افغانستان دولت سره پر ټولو مواردو باندې چې کوم امریکا ورته پیشنهاد کړی پر هغې باندې مسکه کړې ده چې زه په هغه کې خشونت یا د جنگ شدت کموم. پر هغه کې څو شان دي، دولس موارد کې یو دا دی چې په لویو ښارونو کې به حملې نه کېږي، پر لویو لارو باندې به حملې نه کېږي، پر عامه تاسیساتو باندې به حملې نه کېږي.
خو اعظمي صاحب اوس خبره دا ده چې د افغانستان دولت پرله پسې په همدې ټینګار کوي چې باید لومړی اوربند وشي. اوس امریکا هم تقریبا دغه د شخړو د کمېدو موضوع راپورته کوي چې باید طالبان عملا وښيي. د دې لپاره چې دغه مختلف خواوې یو ګډ دریس ته ورسیږي، آیا د امریکا دغه غوښتنه طالبان به دې ته وهڅوي چې په یو ډول باندې له خپل ځانه وښيي چې دوی اراده قوي لري د سولې لپاره، او داسې څه وښيي چې هغه د افغانستان د دولت لپاره د قناعت وړ وي؟
زما تحلیل دا دی چې امریکا پر خپل پر دغه شرط باندې چې باید طالبان کم 100% اوربندو کې خپل ډېر اصرار نه کوي، یعنی امریکا پر دې پوهېږي دا امکان نه لري. او چون چې کچیر اوربند اعلانیږي طالبانو پر د خوا څخه، بیا دلته یو مسله چې راپورته کېږي، ځینې حلقه ځینې کړې په خود داخل کې طالبانو کې هغې 100% یعنی آماده دي چې حمله ته ادامه ورکړي، نو بیا دغه د اوربند ساتل یو غټ سوال دی. او قربان ماتیز د دې تاوان او زیان د سولې او هغه تفاهمنامه چې په امریکا او طالبان ذکر پر هغه باندې زیات دی، نو زه فکر کوم امریکا خپل هم د طالبان څخه غوښتنه دانو نشته چې 100% اوربند د دولت پر وړاندې هم ده، چون چې دا ډېر ستونزمن کیږي او دا ډېر قوي شرط دی. نو زما په فکر باندې امریکا دې سره موافق ده چې خشونت کې شدت کم شي او مذاکرات مخته ولاړ شي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او هلو ځلو کې د هلو ځلو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوې لړۍ به عملي کیږي. د ولسمشر ویان صدیقي نن وویل په یو شمیر دولتي ادارو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشر غنی لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو حکم په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې په بیړني ډول د اصلاحاتو په نوم په مرکز او سیاسي استازولیو کې د افرادو د ګمارنې او بدلون بهیر بند کړي. یو ځل بیا امید ظهیرمل او د موضوع جزئیات.
په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ له پیل وروسته اجرایه ریاست په یو رسمي حکم کې د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست حکم چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په لاسلیک خپور شوی، په کله بهرنیو چارو وزارت غوښتل شوی د ملي یووالي حکومت د هوکړې په نظر کې نیولو او په نړیواله کچه د افغانستان حیثیت او ملي ګټو ته په کتو د ټاکنو د روان بهیر پر مهال د اصلاحاتو په نوم د بهرنیو چارو وزارت په مرکز او بهرنیو سیاسي استازولیو کې د هر ډول اجراءاتو څخه ډډه وشي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي د وزیرانو شورا د دارالانشا او د اجرایه ریاست عمومي دفتر ته دنده ورکړل شوې چې د دې حکم عملي کېدل او څاري.
د اندېښنه وړ ده چې اصلاحاتو په نوم کې د اوغوار له دې وضعیت نه استفاده وکړي، خپل هغه کسان چې د یو تیم نزدیک دی یا کسان چې په یو شخص نزدیک دی نږدې دی هغه کسان باید وګمارل شي. دا واضح خبره ده چې د بهرنیو چارو وزارت چې د افغانستان دولت یو مهم نهاد دی په هیڅ صورت داسې سلیقې چلند د منلو وړ نه دی.
خو ولسمشری مانی بیا وای په دولتي ادارو کې تغییر او تبديل یو اصل او درخواي په یو شمیر دولتي بنسټونو کې بدلون او اصلاحات راوستل د ولسمشری غنی لمړی توپ دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په ګډون په ځینو ادارو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ونه ځنډول شي.
موږ هیله داده چې سیاسيون دي د حکومت هر اقدام او اولویت چې د اصلاحاتو په برخه کې د ترسوز موږ نهادونه د نهادونو ظرفیت ورسي دا غنه دوی ملاتړ وکړي او خند منځ ته باید نشي. نو هر اقدام چې ولسمشر کوي هغه د حکومت د اصلاحاتو لپاره دی ترڅو زموږ نهادونه هغه ظرفیت پیدا کړي خاصتاً په وزارت خارجه کې.
د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه څه ویلو ډډه کوي او دا د ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ ټکر بولي. د افغانستان حکومت موده وړاندې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړه او لمخې په کور دننه او بهر سیاسي استازولیو کې یو شمېر افراد تغییر او تبدیل شول. د کار د حکومت د اجرایي ریاست غبرګون راپارول. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله مخکې تر دې هم ویلي چې د اصلاحاتو په نوم ورته دولتي ادارو کې خپل سر یا بې له مشورې بدلونونه د منلو نه دي او دا کار به د هیواد سیاسي ثبات ته زیان ورسوي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وای لاس کله کې چې د پاکستان پوز د دوی پر سیمو د توپونو او نورو درنو وسلو دزې کوي خو هیڅ چای پښتنه نه دکړي. دوی وای چې په دې بریدونو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه هم اوختی دي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې لتیرو لسو کالو څخه پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغه بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي او د غشان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. د انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوې دي. له یادې ولسوالۍ بې ځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوز ډزې کوي.
کورونه وشته مالونه وشته خلک بې ځایه شو اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي په سیاړ لګي په ډیری په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا په دې صاحب باندې لګي زخمی دي زما خپل راله دی هغه زخمی کله دی غریب اوس هم ګډ دی فارسی والے زنګونی لواله اوس هم ګډ دی په خبر ته موتیس علاجی مونږ شو سم غریب په تکلیف کې دي.
دوی وای کلی کورونا او جیدادونه تری پاتې شوی او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډک شپې ورځې تیروي. خلک وای په دې نه پوهیږي چې ولی پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې تری پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وای
دا غوڅ په نظر کې وکنه دا خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله نه ځینې خالی کول دغه مقصد معنی څوک نه دی پوهه د 1200 پورې کړي نه ما د خطر اوتی وي.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو خاص کونړ مرورې دانګام شلتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځوي کونړ سیند ته ځان را نږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي او دنیاوالو ته داسې وښي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه دوی پورته راشي ممکن داسې بعضې لس متره او شل متره او پنځوس متره پورته راغلي.
مرستیال والی وایي افغان ځواکونو تل د پاکستاني ځواکونو د بریدونو ځواب ورکړی څو ځله ورسره جګړې هم شوي چې په خبره یې ښکاره بیلګیې د ناړۍ ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به داوه کوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
ل کونړ ولایت خراپور مو اورید د روزګان ولایت مرکز ته نږدې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې هم خلق لخپلو مینو بیزای شوی دی. دوی اکثر په مرکز ترینکوټ کې په کرایي کورونو کې اوسیږي خو خپلو کورونو ته نشي تلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په خپل راپور کې د دې موضوع علتونو ته کتنه کړې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د شمنسور سیمه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه سوې. خو لا هم د دغه سیمې اوسیدونکي په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې اوسیږي. ډیر دغه بې ځایه سوي د کور د کرایې ورکولو توان هم نه لري. په داسې حال کې چې په خپلو اصلي سیمو کې د پراخو جایدادونو ځمکو او باغونو خاوندان هم دي، نو بیا ولې خپلو کورونو ته نه ستنېږي؟ د دغه سیمو دوه تنو اوسیدونکو جان آغا او ګل آغا ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مځکې زموږ دي، نو موږ راز په خپلو مځکو باندې ګرځو. موږ غواړو چې په دا مځکو سره ماینونه پاک سي. یاره تقریبا څلور کاله به کېږي او چې څلور کاله دا مځکې پاتې دي. دغه بادام او توتان او دا شیان یې ټول سوځلي دي، ټول وچ سوي دي، اوبه یې نشته. نو
دا منطقه چې دا وروره دا ټوله د مینو ډکه ده. دا منطقه نور هم ستا وغه دا خوا باغ دی، په سترګو مال میری دا ډبې چې پټې دي اسړې دولسې چې دا مینو نه دي. دغه طالبان صفاکه ده، و طالبان نسته په دې علاقه کې ګرځر ګور وغه پوسته ده. وته پوسټې دې په دې مابنس کې چې نه ستور پښته نه دا غدا بس دولت توجه وکي. دغه د مې پاکي خلک راځي، دغه زینه پاکي ارسړې بخپل زایو ته راځي.
ماینونه نه یوازې دا چې دوی له خپلو اصلي سیمو بې ځای کړي، بلکې د دغه کورنیو غړي یې وژلي او ټپیان کړي هم دي. رحیم الله وایي د ده د کورنۍ د هم د ماین په چاودنه کې یو کس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي.
یو خو مې د زوی پښه په ماین کې تللې ده، په دا ځکانه کې دلته پښه پرې سوې ده. کندهار ته مې بوتې، هلته کابو پنځه ویشت شپږ شپې هلته بستر و. نو پښه دا ده پریس بله، نو خو بله خو نو آینده ور ختمه کړه. ما یو د کاکا زوی و کې د کمجام په نامه، د هغه دوه دنیا بچیانو یو یو شهید کوي، بل یو ټپي کوي. دا سترګه یې اوس هم خواره کوي، په سترګه مایو بدی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي یادې سیمې یو ځل له ماینونو پاکې کړې، خو دا چې اوس بیا ماینونه په کښې کې ښخ سوي په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د شامنسور سیمه البته تیر وخت هم ماین پالی سوی ده، پکې ماینونه پاک سوي دي. که چیرې ولسي خلک ستونزه لري ورسره یا چیرته یې لیدلی وي پاتې وي، نو زموږ امنیتي ارګانونو ته مراجعه کولای شي، حتی موږ ته شي کولای چې راسي. انشاءالله ژر تر ژره به هغې ځای ته موږ ټیم ور واستوو.
بې ځای سوي له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ملکیانو له کورونو دي د مرچلو په توګه استفاده نه کوي، او نه دي هم د ملکي خلکو په کورونو کې ماینونه ښخوي. دوی له دولته هم غوښتنه کوي کومې سیمې چې یې له طالبانو نیولي له ماینونو دي هم پاکې کړي. اورزګان هم د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دي چې د جنگ جګړو له امله یې ډېر اوسیدونکي له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن ختیځ اروپا او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل سفر پای ته رسوي. هغه اوس په ازبکستان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په ازبکستان کې د سی پنځه جمعیو هیوادونو په غونډه کې برخه اخلي. دا د منځنۍ آسیا هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان جوړ یو سازمان دی چې نننۍ غونډه د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه ده. له دغو پنځو هیوادونو سربیره امریکا هم د دغه سازمان غړې ده. مایک پامپیو ویلي چې دغه غونډه کې دوی پر امنیتي مسایلو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کوي. له ښاغلي پامپیو نه په یوه خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې منځنۍ آسیا کې دا مهال لومړیتوب د افغانستان سوله ده او که د اسلام پالو سخت دریځو پر وړاندې درېدل. هغه په ځواب کې وویل:
لومړی ټوب مو ټولو برخو یا هم دې دوه برخو کې دی. پر دې سربېره نور ډیر کارونه هم شته. مو غواړو چې د منځنۍ آسیا هر هیواد خپل وخت او آزاد وي، هیڅ یې باید بل ته اړ نه وسی. مو غواړو چې د خپل کلتور پیاوړی کړی او دا وړتیا پیدا کړی چې خپل خلکو ته کار وکړي. مو دې هدف ته رسیدو په برخه کې له دوی سره یو او خپل سرچینې په اختیار کې ورکو. مو بدلته اوسېدو ته ادامه ورکړو.
پامپیو نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل او وروسته بل ولسمشر شوکت میرزایوف سره هم لیدکاته وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف له دې لیدکاتو وروسته خبریالانو ته وویل واشنگټن د مذهبي ازادۍ او د ماشومانو د